ملای وته لا سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي. نو ټول هغه کسان تر همغه سیمبولیکو بستونو وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوی دي چې د محل پر رسنیو کې پیژندل کیږي.
د طالبانو ترمنځ سمتي او فکری اختلافات پخوانی دي، خو اوس دغه اختلافات ژور شوي دي، تر دې بریده پورې رسیدل دي چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کېني یا وطن پرېږدي او یا استعفا وړاندې کوي. او د دغه اختلافاتو یو عمده عامل دا دی چې ملا هیبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دا یې له پامه غورځولي دي. نظری اختلافات او فکری اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي او موږ تاسو مثالونه ګورو، حتی رسنۍ سوي هم دي.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
سرچینا ازادي رادیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبانو حکومت ته خطر نه ګڼي او له همدې امله لومړی کلی او بیا دوبۍ ته ولاړ چې تر اوسه هملته ناست دی. خو د طالبانو مشر او نږدې حلقې له پخوانیو سیاستوالو سره د ناستې پاستې ولسی خواخوږو د زیاتولو د هڅو له امله هغه نه خطر احساس کړی دی. د سرچینا د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعی په اړه وایي نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا یې ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعی پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعی یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی په کې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بلخوا د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جیلی بللی، خو تایید کړی ده چې عبدالحکیم شرعی د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیح الله مجاهد د سراج الدین حقانی په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی، خو هغه لا هم په دوبۍ کې دی.
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهم دی اول ورځ نه چې اختلاف شروع شو هغه ایداتی سرچینه او مهم چوکی د قندار د لهم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دوه د تصرف لاندې وي چې ډیر انکم او عاید لري او مهم چوکی، او د سراج د لهم کوشش کوي چې د انکم ایداتی سرچینه او مهم چوکی د دوه ترمنځ د اختلافات او بل امداس د بهرانيانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کوي او خلیفہ سراج ځان یو حلیم او متوازی او معتدل طالب ښکار کوي، او بل په دې باندې هم دوی پیږي چې کنړیوالو سره موږ تعامل نکوو نو دوی خپل زوال ویني، نو د خپل زوال او د تباهي د مخنیوي په خاطر باندې مولا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل لامنځته کی، او الته د کندار ډله سره په دې باندې هم کرکه او نفرت ذکر کوي چې تاسو ولې د نړیوالو سره تعامل کوي. مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخته روان دی او دا خارق به زوال سره مخامه کی. بل خلیفہ او ملا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو په راس کې سرپرست وزیران دي، او سره د ملا هیبت خان معاونین هم چې ملا هیبت خان د وظیفې نه ګوښه کړی د معاونیت نه ګوښه کړی دي دا خلک، او د عبدالحکیم شرعی هغه حرکاتو باندې هم د دوه ترمنځ جروبات شوی و چې حکمتیار یې د کور نه وویست او سراج بیا بیرته بل کور ورته ورکو، بیا یې کرزي ته هم ګواښ وکړو، ډاکټر عبدالله ته هم ګواښ وکړو. نو اختلافات ترمنځ ډېر زیات دي، خو دا هغه یو څو لنډټکي وو چې ما دلته تاسو ته وویل.
او تیرونه د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفان د اتریش په بیانه خار کې د پنځم ځل لپاره سره راټول شول، او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د باسونو ترڅنګ یو شمیر غړو ان سراج الدین حقانی ته ورسره د یو ځای کېدو بلنه ورکړه، خو بیرته همدا ناسته د جمهوریت د یو شمیر سیاستوال لخوا له نیوکو سره هم مخ شوه. د طالبانو د نظامی مخالفان لمنځه د مقاومت جبهه وایي د ځل ناستې ته د جنرال یاسین ضیا، شاه محمود میخیل او احمد مسعود په شمول نوی تن افغان سیاستوال ورټول شوي وو چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوي ډیموکراتیک نظام په جوړېدو یې ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد یوې جبهې مشر احمد مسعود دې غونډې ته په وینا کې ویلي دوی بله ملا هیبت الله نه کندهار بیرته نیسي او پخوانی برمبۍ بیرته راژوندی کوي.
فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقه بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه که مردم با یک دیده بسیار بلند به او میدیدن، امروز او را تبدیل کرده به چی؟ آقای حیبت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما را باید پس بگیریم، دایه ملت ما را باید پس بگیریم و افغانستان ما را باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکنه، نیروهای امنیتی و دفاعیش ما نیروهای ضعیفی نیستن، کسایی هستند که 20 سال در برابر کلانترین قدرت جنگ کردن، ولی امروز توان این را دارن که دفاع از افغانستان چی بکنن، به طور کامل دفاع بکنن. و مثلا او کسایی که از افغانستان فرار کردن و حالا این مجلس ها دایر میکنن و روی افغانستان پسا طالبان میگن، فکر میکنیم این خواب و خیال و محال و جنون است. سری از وای صدا میکنم که بهتر است که اونها هم بیاین داخل افغانستان و برای دعوت دادشتن خواسته شدن بیاین. الحمدلله افغانستان امروز در امنیت کامل به سر میبرد.
بلخوا د وحدت ګوند مشر محمد محقق بیا د طالبان اختلافات ته به اشاره ویلي. سراج الدین حقانی او ملا برادر کرختیا الله خپل حکومت خفه وینو کولای شي د بیان له پروسیسر یو ځشي. خود طالبان ویان زبی الله مجاهد بیا دغه سیناست ناکامی بلل یو پر پخوانی او سیاسونو یو ور بیا غږ کړی دی چې افغانستان تستانه شي، ځکه د په وینا نړیوال پوهیږي افغانستان کې یو پیاوړی نظام راغلی او د مخالفانو ملاتړ یې نه کوي. بلخوا د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلی غونډې ته په غبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتي دي او د ده په وینا چې پکې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې وي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې رایوځای کېدل په کور دننه او له کوره بهر دا یو ښه خبره ده، یو غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا ورستی غونډی د اعلامیه لمخه هله بخون کې ده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار شوی دی چې قانون په حاکمیت باندې دی، په برابر حقوقو باندې، په خو مسایلو باندې ټینګار شوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفی سیاست نه تیر سي، د نفی سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفی سیاست تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولی شي.
بیا هم بی نتیجې پای ته ورسېد. زما په نظر وجه دا ده چې احمد مسعود په ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداده او پاک ځوانان یا اشخاص مشران دی وطن نظان سره درولی وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزمودن خطاس، هغه کسان څنګ ته ودرول چې ولست امتحان ورکړی او د هموغو د لاسته دا څو لسیزې کېږي چې ولس نو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چېرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کړي او په پاکو خلکو حسابونه کې دین نه پاکو سره کمن هم کینو منګ هم سره نه پاک ښکار کیږو، نو زما په نظر باندې ک بار بار بیا هم داسې ناشته وشي یو څو خارجان مخونه په پکې ولیدل سي، ولس په فکر کې چې دغه خارجان له خوا نه دا جلسې دا ناشته په لار چول کیږي، ولس په فکر کې چې دا به تشای او قوت لري، خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوتونه لري او نتیجې ته به مونه رسیږي، او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلق حاکمانه کیږي، نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولس ته خیر وي.
او له څو کلن ځن وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندیم محمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب خپل خوښه بدل کړی، خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی زیری نه دی ورکړی. ملا ندا محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان له ځانګړي استازي طارق بخیت سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و، خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی، تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. بل خو د طالبانو په هني وزارت د خوندزي او نارینه زده کوونکو ته نوی لایحه اعلان کړی چې پکې د ګیری پری خودل پګړی وهل او هلکانی حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی پاند د مناسب لباس جوړول امر شوی دی. هغه ټکه چې په بشري بنسټونو پرې نیوکې کړي وایي طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډیرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي، په علمي موسسو کې د عصري علومو مضامین ختم کړي او ځای یې د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د وروستي راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یوه ډله نسي کولی چې د هیواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوې پوره کړي. هغه بخش طالبان د هغو اصلاحاتو پر بنسټ کوي چې دوی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا په خپله معرفي کې وي په نړیواله کچه علمي هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود و لا نور هم پراختیاوي موندلې دي. نو موږ سوال چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
د روادارۍ په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځیو او پوهنتونونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مضامین حذف کړي دي او حتی معلولیت لرونکو نجونې د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته له لاسرسي محروم کړي. دغه بنسټ زیاته کړې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پوهنتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي موسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونې ده چې تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمیر تر مدرسو کم او 1,090 مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه، خو ورسره جوخت د طالبانو چارواکو وویل د مدرسو شمیر به په راتلونکي یو کال کې 40,000 ته لوړ کړي.
ګوره لومړی خو د پهنتون او د مدرسو نصاب چې دی دا ډیر توپیر لري په خپل منځ کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو سره دا شریک کوم اشاره و ته کومه پاره کې لومړی دا دی چې پهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې اوسي هم باید پهنتونونه اوسېږي، خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې دی هغه په خپل منځ کې توپیر لري. یعنی د پهنتونونو نصاب یو جلا بحث دی او دا مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث دی. دویم دا دی چې مدرسې چې دي دا د دینی عالمانو روزنه کوي او پهنتونونه چې دي هغه بیا د دین تر څنګ په د معاصرې نړۍ دپاره هم ماهرین چې دي هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دي دا باید متوازن اوسي. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، څومره ونډه د عصري علومو پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، دا ډیر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږه فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخليږي باید عصري تحقیق قانون او معاصر پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ عصر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغې هم مهمه خبره دا ده چې د دې مضامینو اصلاحات باید وشي، ځکه چې ډیری هغه مضامین چې په مدرسو کې ښودلې کیږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبرې نو دا ډیر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو ناڅرګندې پالیسۍ مالی انزوا د بهرنیو مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی، له بلې خوا د بیروزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورت کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارډ ډالر او چې د فیصدۍ لاړه خدا کسر 450 په سلو کې لوړ شوی. راپور د غرض ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارډ ډالر صادرات لرل چې دا هم 15 سلنه د وړم کال په پرتله رقم شوی. هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیونه ډالر خودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې همدار از ویل شوی لا افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم 4 شپې ته په سلو کې ټیټ شوی، ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادریږي. خود دې ټول سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوې د تیر مالی کال په لومړنۍ لس میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 12% جوړوي. د نړیوال بانک پر راپور کې ویل شوی دا چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګري اړیکې لري. دې ډلې کوښښ کړی دی چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان له لارې صادرات ډېر کړي، خو تیر کال په دې برخه کې یوازې 3% پرمختګ شوی.
په دې کې شک نشته دی چې لتیرو دریو کالو څلورو کالو رئیس له کوم وخت نه چې اوسنی واکداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلی دی، په اقتصادي برخه کې مونږ ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه که د ګاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېرې ستونزمنې شوي دي، راباندې بندېږي وخت نا وخت. کوم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده. هغه هوایي دالیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي. پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولي یو او نیسمو، یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لار خلاص وي هیڅ مسله نه وي. ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي، تعرفې لوړې شي. تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعرفې لوړوي، نه یوازې دا چې لوړوي، بیخي ډېرې لوړوي. بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغه سي تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې پکار دي. نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده. اوس یو نوی نوی ستونزه چې را پیدا شوې ده هغه د چابهار د بندر ده. یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر هغه کوم اختیارات چې افغانانو سره وو یا د افغان دولت سره وو هغه اختیارات ترې واخیستلې شي، نو دا به مونږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي. ځکه د چابهار د لارې مونږ بیا هم کولی شو یو څه نا څه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو. ولی خو که چیرته دغه مسله جدي شوله او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو، نو دا به یو بل ډېر غټ دردسر وي.
اوس هم د اونۍ لنډ خبرونه او ټولنیزې شبکې. د کوزی پښتونخوا کورم ایجنسۍ نه یو شمېر افغانانو ازادۍ راډیو ته راپور ورکړی چې وروستیو ورځو کې دغلته د جګړو پر مهال د افغانانو لسګونه سوداګریزې لارې او ټیلرې سوځول شوي دي. ازادۍ راډیو ته دغو افغانانو د هویت نه افشا کولو په شرط ویلي چې پاکستاني ځواکونو کورم او پاړچینار ته د راشن وړلو لپاره افغان لارې چلوونکي په اجباري ډول بیولي، خو بیرته دوی دعوه کوي چې د کورم بګن ساحه کې پرې بریدونه شوي دي، لارې یې چور شوي او اور وراچول شوی دی، او بیا یې په جرم هم د همدغو لاریو ډریوران د پاکستاني ملیشو لخوا بندیان شوي. د لاریو مالکان ازادۍ راډیو ته وایي نږدې 80 ټیلرې سوځول شوي چې اکثره یې د لوګر ولایت د یو کلي د خلکو اړوند دي. دا افغانان وایي نه یوازې دا چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره په جګړه کې قرباني کړل، بلکې د لاریو تاوان هم نه ورکوي او سرباري افغان ډریوران هم د بګن په امنیتي مرکزونو کې زندانی کړي دي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو یو شمېر نورو افغانانو ازادۍ راډیو ته تایید کړی ده چې زیاتره سوځول شوي ټیلرې د افغانانو دي، خو په وینا یې دا افغان لارې چلوونکي د زیاتې کرایې د ورکولو په لالچ کې کورمې ته د راشن رسونې کاروان سره تللي وو. بل غاړه د یو بل خبر لمخې له کابل یو شمېر رکشا چلوونکو ازادۍ راډیو ته شکایتونه راستولي چې د طالبان حکومت زیاتره چارواکي په کابل او ولایتونو کې د هندي رکشاګانو د خرڅولو تجارتونه لري، خو دوی ته امر کړی دی چې نور په کابل کې هندي رکشې نه چلوي. د کابل یو شمېر رکشا چلوونکو ازادۍ راډیو ته په راستولي فریادونو کې ویلي هندي رکشاوې په قانوني ډول افغانستان ته وارد شوي دي، حتی طالب چارواکي د هندي رکشا او بزنسونه لري. دوی ورته جوازونه اخیستي او د رزق ګټلو یوازنۍ وسیلې وي، خو اوس ورته طالبانو ویلي چې کابل ښار کې به دا رکشاوې نه چلوي. د دوی په وینا له ګڼو رکشا چلوونکو نه د دوی رکشاوې بیولې دي او ضبط کړي هم دي.
دې کې د کندو د رندو او د غریبانو رکشې دي. موږ په ځانه ډول باندې د حکومت نه دا خواست کوو چې زمونږ د رکشو د پاره یادې ساحه معلومه کی، یادې موږ د پاره د پلیټ او یاد سټیکر د پاره یو لار جوړ کی، ترڅو پر چې دا غریب خلک د خپل کورنۍ د پاره د یو مړی نه پکې د ټولولو د پاره شپه ورځ کار وکړي. ډیره مننه ورو تاسو
تقاضا د حکومت لرو چې موږ کاروبار په سیستم باندې خراب ده دغه باید برابر کړي. موږ ته تعهد موږ سره وکړي منطقه موږ ته معلومه کړي چې هغه منطقه چې هغې کې خطر موږ ته نه وي. بعضې دي چې د غلو د دې شیانو نه موږ هم تنګ راغلي یو. نو اوس فعلا موضوع چې زمونږ دغه ده چې دغه تقاضا لرو چې موږ رکشې را خوشي کړي او د غریبو غربو یتیمانو کونډو د دغې رکشې ما سره هم موجودې دي چې دا اوس هم دې په ډنډه ما ورکړې په کورو کې ولاړې دي. له جبه ما د یتیمانو ته زیاترو ته پیسې لیږلې چې وړو غوړیو دا شوی نه دی نه غواړو او دغه درخواست لرو چې دغه رکشې باید موږ ته خوشي کړي.
دولت مو به حساب خدای از غریب و غربا کمک کنه و یه رکشایی که گرفته میشه اینا از یتیم و صغیر و بیوزن از این مردم است و اینا هر چیزی تر یک پلیت یا استکر به حساب دست بکار شوم به اینا داده شوم که به حساب اینا کار غریبی خود بکنم.
او بلخوا افغانستان کې د بدنري سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په مختلفو ولایتونو کې د تعزیري سزاګانو په ترڅ کې یوازې دوه ورځو کې د څو ښځو په ګډون 22 کسان په عام محضر کې په دورو وهلي. د طالبانو ستره محکمه په یوه خبر پاڼه کې وایي دغه سړي او ښځې له کوره د تیښتې، غلا، لواطت او قتل په تورونو د فاریاب، بامیان، نیمروز، تخار، غزنی او خوست په ولایتونو کې نیولي وو چې پرې د تعزیري سزاګانو حکم تطبیق شوی دی. د سترې محکمې د معلوماتو له مخې طالبانو دغه موده کې 12 کسان په نیمروز، 15 تنه په غزنی، 3 تنه فاریاب، 4 تنه تخار، 3 تنه خوست او 1 تن د بامیان په ولایت کې په درو وهلی. دې محکمې ویلي په درو په دې وهل شوي کسانو کې څلوري ښځې وي چې له کوره څخه د تیښتې په تور په درو وهل شوي. د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبالو انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویره هم زیاته احساسیږي خو په عین حال کې ساینسپوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي. د ایټالیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي. دا روباټ چې د 2 کالو په موده کې جوړ شوی د طبیعي پیښو، ودانیزو چارو، فضایي تحقیقاتو، د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوي هدایت یو په یو عملي کوي. دا روباټ طبیعي پیښو او اورلګیدنه کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري خو نو ډېر کارونه بیا پخپله کولی شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل، سپری، رنګول او نورې چارې هم کولی شي. وسایل هم په خپل ځان کې ځایي خو ویډیو او غږیز سنسرونه، کامرې او اپریټرونه هم لري. که دا روباټ نور هم غنی شي نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي، ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونو نه کار اخلي مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري. او افغانستان کې که څه هم سږ کال طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین، ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرېنښودل خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په 400 ژبو د پوهېدو او 2 ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی. د محمود اکرم پلار چې په خپل د ژبو متخصص دی وایي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسي الفبا ورزده کوله خو نوموړي په شپږ ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسي تر ډېره زده کړه. د محمود پلار وایي له هغه وختې زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړې ده او اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسېدلی. محمود په 8 کلنۍ کې د زیاتو ژبو د ټایپست په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. په 12 کلنۍ کې په 400 ژبو پوهاوی ترلاسه کړ. حتی په اسرائیلو کې د آنلاین زده کړو په مهال عربي، هسپانوي، فرانسوي او عبراني ژبې زده کړې. هغه په 14 کلنۍ کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2023 کال پورې میانمار، کمبوډیا، تایلند او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي. محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی د چنای یو پوهنتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي خو ورسره جوخت په یو بل پوهنتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخت دی. دغه راز د برېټانیا یو پرانیستي پوهنتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخت دی. په همدې سره د نن اومه ورځ زمنان غواړم هره جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپو خپله اومه ورځ مه هېروئ.
بچیا دستر کو تور دزن کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے درتا رد وطن کے در پدر بچیا زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا بای کنا مور کے دتا دریا دی کی کنا دانا بے خزر دستا لارے ساری بچ پزڑ تیرا وری کی کنا سوالو نہ کوم چخ پل وطن تراش پل بچو پل گلشن تراش زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا ہر روز اسکول تچ سی وائی بے بے بابا بکلا راضی شخریت نہ دے خبر شمز یگران خوب برا لا لا راضی ستاد بچو پمخ کتاب رما ستا تصویر نا پیا پیا گورما سمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا پخوڑ میں چڑی گرانا اختر خورا ہو ولد چینوے کرکیو کس ندی خندلی گرانا دٹو ڈے غم کے در پدر بچیا یہ مسافر آئے نہر بچیا زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا ڈیرا تیادی کی کنا تا بمونگا ہم یادی کو کنا رولو خویند دی ہر وقت یاد بھی ستا پزن کی بارا وری کو کنا اللہ دی روغ لراز ما بچیا یہ مسافر یک تنہا بچیا زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ما دعا گانے درتا پر پردی وطن کے دل بدل بچیا پردی وطن کے دل بدل بچیا پردی وطن کے دل بدل بچیا